The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum tanur din khuda Voice of America Jiva Radio de nam de shor oras de kal 2013 august miashte lumrai neta da da waqt Pakistan ki de sahari atni mi Afghanistan ki ta او واشنگتن کې د نهي ورځ د شپې یولس نیم بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زاشت راکوم. نن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه او وڅټ کې. د امریکا حکومت د پاکستان ترخګري ډلې لشکري طیبه د دوو نورو مالي مرسته کوونکو نومونه په نړیوال ترخګر نوم لړ کې اچولي دي. د افغانستان چارواکي وایي چې په ختیځ افغانستان کې 13 ورځ په سرکاري ودانیو باندې شوو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د دغې ترڅنګ افغانستان کې پرون دغه د مړو شمېر شپږ ویشته رسېدلې چې په کوم ځای کې یوه بله پېښه هم د بمي چاودنې شوې. او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې داسې هیڅ اراده نه لري چې په سنگاپور کې د نړیوالې غونډې پر مهال د ایران خارجه وزیر سره ناسته وکړي، باوجود د دې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران صدر سره د جوهري پروګرام پر سر خبرې کول غواړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا حکومت د پاکستان ترخګري ډلې لشکري طیبه د دوو نورو مالی مرسته کوونکو نومونه په نړیوال ترخګر نوم لړ کې اچولي دي. د ترخګري یو د مالی استخباراتو لپاره د خزانې نایب سیکرتر سایګل منډلکر ویلي دي چې دغه دواړه تنان د لشکري طیبه مالی سهولت کاران دي او د ډلې لپاره د پیسو راغونډولو، د انتقالولو او ویشلو ترڅنګ د ډلې تونلارو ته تنخواګانې برابروي. په ترخګرو د مالی بندیزونو د مخنیوي لپاره په دې ته انتظامی امر کې د دغه دوو تنانو نومونه حمید حسن او عبدالجبار ویل شوي چې تعلق یې د پاکستان سره دی. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو چارو د دفتر په راپور د دې تازه ګام مقصد د لشکري طیبه د مالی مرستو او نیټورک اهل زلې ګډوډول ویل شوي دي. پاکستان باندې د ترخګرو ډلو د پالنې او ورته د پناه ځایونو ورکولو تورونه لګول کیږي. د مالی چارو د سار نړیواله اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس د وړاندې نه پاکستان ته ویلي چې د جماعتو دعوا په شمول د ترخګر ډلو مالی مرستې دي وتړي او په دې لړ کې دي زړه پورې ګامونه پورته کړي. مالی وزارت په فوري توګه د حسن او جبار په نامو یاد د دغه کسانو هر رقم جایدادونو او نور ملکیتونه بند کړي دي او امریکایي وګړو ته یې امر کړی دی چې د دغه کسانو سره هیڅ قسمه اړیکې ونه ساتي. د افغانستان چارواکي وایي چې په ختیځ افغانستان کې په سرکاري ودانیو باندې شوو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د پاکستان پولې ته څیلمه د ننګرهار ولایت په مرکزي ښار جلال آباد کې د کډوالو د چارو په یو سرکاري دفتر باندې برید لاندې راغلی دی. د ننګرهار ولایت وایانه تولله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي چې لومړی ترخګرو د ودانۍ په لویه دروازه کې ځانمرګي برید وکړ او چې ورسره نور وسلوال ودانۍ ته ورننوتل. دی وایي چې دغه مهال د اعلی چارواکو یوه مهمه غونډه روانه وه. اتولله خوګیانی وایي چې د دغې وروستو تر یو ساعت پورې جګړې د عسکرو سره دوام وکړ. په جګړه کې افغان چارواکي وایي چې تمام حمله کوونکي وژل شوي دي. افغان طالبانو په دغه پیښه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. د طالبانو د انکار سره شکونه سیوا شوي چې دغه کار داعش وسلوالې ډلې ترسره کړي. په ننګرهار کې د شوو تازه پیښو اکثره ذمهواری داعش وسلوالې ډلې پر سر اخیستي. په عیني حال کې په غربي ولایت پراه کې د سړک غاړې خخ یو بم د سورلیو په یو بس چاودېدلې چې له کبله یې یوولس مسافر وژل شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. د امریکا او ترکیې ترمنځ د اړیکو خرابېدو سره د ترکیې او اروپا اړیکې هم د تاوت ښکار شوي دي. جرمني د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ته د سرکاري سفر بلنه ورکړې ده او بلخوا طیب اردوان د شام په جګړه د جرمني، فرانس او روس سره د خبرو اترو لپاره د غونډې تابعیا کړې ده. روانه میاشت هالند د ترکیې سره خپلې اړیکې برابر کړې دي. د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ تودو خبرو په وجه اړیکې خرابې شوې وې. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې داسې هیڅ اراده نه لري چې په سنگاپور کې د نړیوالې غونډې پر مهال د ایران خارجه وزیر سره ناسته وکړي، باوجود د دې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران سره جوهري پروګرام پر سر خبرې کول غواړي. د سویل ختیځ اسیایي لسو ملکونو په دې غونډه کې د امریکا خارجه وزیر ښاغلی پامپیو او د ایران خارجه وزیر جاوید ظریف دواړه برخه اخلي، خو د امریکا خارجه وزارت ستر چارواکي ویلي چې داسې هیڅ پلان نشته چې د ایراني خارجه وزیر سره لیدکاته وکړي. دغه غونډه کې به د شمالي کوریا خارجه وزیر هم برخه اخلي او داسې کوم پلان هغه سره هم د لیدو کاتو د امریکا خارجه وزیر نشته، خو دغه چارواکي وایي که چېرې په مخه ورغی نو ورسره ممکن د خبرې وشي. د ایران سره د جوهري لانجې پر سر شوې لوزنامې نه د وتلو فیصلې وروسته د امریکا صدر ویلي که چرته د جګړې د او تباهۍ خبرې کیږي نو که په داسې حال کې لیده کاته د ایران د صدر سره وشي نو بده خبره نه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمندونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږ یې ستاسې فام راګرځوو. لومړی راپور پلوته د امریکا حکومت د پاکستان ترخګره ډلې لشکري طیبه د دوو نورو مالی مرسته کوونکو نمونه په نړیوال ترخګر نوم لړکې اچولی دي. په دغه حق لبانې زموږ همکار اربا محمود علی تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
د امریکای خارجه وزارت په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې عبدالرحمن الدخیل د ډېر مودې راهسې د امریکا لخوا د خارجي ترهکرو د ډلې او د ځانګړي نړیوالو ترهکرو په نوم لړکې شامل وو. خبر پاڼه کې ویلي شوې دي چې دی په هند کې په کال 1999 او 2001 کې د لشکري طیبه لخوا د شوي حملو انتظامی مشر وو. سټیټ ډپارټمنټ وایي دخیل کال 2004 کې د برتانیې ځواکونو په عراق کې د نیولو وروسته امریکې ته سپارلې وو. امریکې دی په عراق او افغانستان کې ځان سره ساتلی وو او بیا په کال 2016 کې یې پاکستان ته ورکړی وو. خو پاکستان کې د خوشی کېدو وروسته بیرته د لشکري طیبه سره کار شروع کړی دی. د امریکې د خزانه وزارت په خپل ویب پاڼه چاپ شوی خبر کې په حمید الحسن او عبدالجبار باندې د یادې ډلې لپاره د مالی اسانتیاوې پیدا کولو تور لګولې دي او په دوی یې بندیزونه هم لګولې دي چې مقصد یې د لشکري طیبه د مرستیالانو رابطې او د مالی مرستو لاره بندول دي. د امریکې د خزانه وزارت کې د مالی لیندین او د ترهکرو په حق له د استخباراتو لپاره مرستیال سیکرټری سیګل مندلکر په یو بیان کې ویلي دي چې د لشکري طیبه لپاره مالی اسانتیاوې پیدا کوونکي د پیسو د راجمع کولو د یو ځای نه بل ځای ته د وړلو او ترهکرې ډلې د مالی مرستو او تندرو ته د تنخواګانو ورکولو ذمہوار وو. منډلکر زیاتوي چې د خزانه د وزارت د دې ګام مقصد یوازې دا نه دی چې د لشکري طیبه مالی مرستې ختمې کړي او خلکو ته یې په ډاګه کړي، بلکې د ترهکر بریدونو لپاره د دوی د مالی مرستو ترلاسه کولو توان هم راکمول غواړي. د امریکې د آفس آف فارن اسټس لخوا اعلان شوي بندیزونه د امریکې کمپنیانې او وګړي د دې نومولي شوي کسانو سره د هر قسمه لین دین نه منی کوي. د پاکستان د درې وسلوالو نمونه د ترهګرو سره د مرستو کسانو په نوم لړکې د اچولو وروسته د دوی مالی کاتې او اساسې هم تړلې شوې دي. د خزانه او د خارجه وزارت لخوا د جاری کړل شوي هدایتو تر مخه په ټوله نړۍ کې د امنیتي چارواکو لپاره د درې واړه کسان انتهایی مطلوب کسان هم ګرځېدلي دي. د دې درې واړو کسانو په حق له ویل کېږي چې دوی د لشکري طیبه اهم چوکۍ هم لرلې دي. لشکري طیبه باندې تور دی چې دوی کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې ترهګر برید کړی وو. په دغه حمله کې د شپږو امریکایانو په شمول د یو سل شپېتو نه زیات کسان وژل شوي وو. د عبدالرحمن الدخیل په حق ویل کېږي چې دی د لشکري طیبه مشر کمانډر هم پاتې شوی دی. د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ په بیان کې ویل شوی دی چې دخیل په کال 2018 کې د جمو کشمیر ریاست د جمو سیمې لپاره د لشکري طیبه ډیویژنل کمانډر وو او د کال 2018 په شروع کې هم د لشکري طیبه یو اهم کمانډر وو. حمید الحسن د لشکري طیبه مالی سہولتکار بلل کیږي او د به د دې ډلې لپاره د فلاحي انسانیت فاونډیشن په نوم چندې راغونډولې. د امریکې د خزانه وزارت تر مخه حمید الحسن به د فلاحي انسانیت فاونډیشن په نامه چندې راغونډولې او بیا به یې دغه پیسې شام ته لیږلې. حسن باندې دا تور هم دی چې دی د لشکري طیبه لپاره په پاکستان کې دننه او بهر د ټول مالی لیندین ذمہوار هم دی. د لشکري طیبه د یو بل غړي عبدالجبار په حق له ویل کېږي چې دی د کال 2000 را په دیخوا د دې ډلې مالی منتظم دی. د فلاحي انسانیت فاونډیشن خیراتي ډلې لپاره چندې راغونډول، د لشکري طیبه غړو ته تنخواګانې ورکول او د ډلې نور مالی انتظام غوندې ذمہوارې د عبدالجبار په ذمه دي. د روان کال په شروع کې د امریکې د خزانه وزارت لشکري طیبه ته د مالی ټیکنیکل او د تګ راتګ او زی زیګي سهولت ورکولو د مرستو په تور کې د رحمان صیب فقیر محمد نوم هم د ترهکرو د سر په نوم لړ کې شامل کړی وو. د هند د واک لاندې کشمیر د هند نه د آزادولو وروسته د پاکستان سره د شاملولو لپاره حافظ سعید په کال 1998 کې لشکري طیبه جوړه کړې وه. دا ډله زیات پام په کشمیر ساتي، خو په رستو کې خپل هلې ځلې افغانستان ته هم غځولې دي. د امریکای سټیټ ډپارټمنټ په کال 2001 کې لشکر طیبه ترهګر ډله بللې وه. د اپریل په میاشت کې سټیټ ډپارټمنټ د پاکستان سیاسي ګوند ملي مسلم لیگ باندې بندیزونه لګولي وو او دا ګوند او د دې غړي یې ترهګر بللې دي. ملي مسلم لیگ ګوند تیر کال جوړ کړل شوی وو او دا باور کیږي چې دا د جماعت الدعوه سیاسي مخ دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا ملي مسلم لیگ د سیاسي ګوند په حیث نه درج کول وروسته د دې ډلې غړي د یو بل مذهبي ګوند الله اکبر تحریک د سیوري لاندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. د امریکې او هند لخوا په پاکستان نیوکه کیږي چې د په سیمه کې د لشکر طیبه په هلو ځلو سترګې پټې کړې دي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې ټول هیواد کې یې بغیر د څه تفریق نه د ترهګر ډلو جال یا نیټورک ختم کړی دی.
دا د وی او ای ډی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ګرانو غوښتنمدونکو، سم تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل صاحب درته وړاندې کوي.
د پاکستان په عامو انتخابونو کې د تحریک انصاف د شاندار کامیابۍ په ترڅ کې د پارټۍ د مشر د عمران خان په باره کې د غربي ملکونو د اخبارونو تبصرې او تجزیې جاری دي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز هم خپل یو اداریه په عمران خان لیکلی ده. د اداریه سرخط ته د پاکستان نوی بیټسمین. د اداریه په شروع کې لیکلی شوې دي چې عمران خان د پاکستان په عامو انتخابونو کې د کامیابۍ حاصلولو لپاره د خپلې پارټۍ تحریک انصاف مشري اومغه شان وکړله، لکه څنګه چې 25 کال وړاندې انګلینډ کې د ورلد کپ په مقابلو کې د خپل ملک د کرکټ د ټیم د کپتان په حیثیت کې کړې وه. اداریه لیکي چې آیا عمران خان به د بډو رشوتونو او د لانجو نه ډک ملک پاکستان په سمه لار روان کړی شي او کنه. اخبار لیکي چې د پاکستان کشالی او کړمې بشمیر دي. بډو رشوتونو په کې خپلې جرړې خوري کړې دي. هر کله چې د ملک اخیری منتخب وزیر اعظم دوه هفته وړاندې جیل ته لیږلې شوی دی، بلکوا ملک د خارجي قرضو د لاسه لکه د پوکڼۍ په شان ډس کولو ته جوړ شوی دی. په ګرد ملک کې بجلی نشته او د بیروزګارۍ د لاسه پاکستانیان د مشرقي وسطا په ملکونو کې په هر قسمه کارونو کولو مجبور شوي دي. د دې هر څه د پاسه ترهګر حملې د امروزه معمول جوړی شوی دی. امریکای سره تعلقات خراب دي او د فوز د روایتي مداخلت د لاسه سیاسي حالات هم سخت غیر محکم دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاته چې د عمران خان انتخابی ګټه د ټګو ټورو نه خالی نه ده. د پاکستان مضبوط فوز او د مخبری ادارو د عمران خان د کامیابولو لپاره د نوکو پوندو زور لګولی وو. حریف سیاسي پارټۍ دا وخت په انتخابونو کې د غلا غلطیا کېدو خلاف په ګرد ملک کې چغې سوری وهي، خو بیا هم د عمران خان تحریک انصاف دومره نشستونه اونه ګټل چې په خپل سر ځان له حکومت جوړ کی. په دې سبب دی بخپلو سیاسي مخالفینو سره د یو شریک حکومت په جوړولو خبرو اترو ته مجبوریږي. نیویارک ټایمز لیکي چې شل کال وړاندې عمران خان د عالمی سطح یو نامتو او رنگیز لوبغاړی وو. د د عیش او عشرت د خپل عمر جاری ساتلو په دې سیاست ته د راننوتو فیصله وکړه او نن سبا د یو ډیر متقی او پرهیزګار مسلمان څیره جوړه کړې ده. د خپل لومبي تقریر کې د غریبو او د نیستمونو د روچتولو په غرض پاکستان نه د یو اسلامي فلاحي مملکت جوړولو د خپل پوخ نیت څرګندونه کړې ده. د ملک د خارجي معاملو په حق له عمران خان ویلي دي چې دی به امریکای سره تعلقات خکې سره د دې چې په سیمه کې د امریکای په پالیسو عمران خان د هر چا نه زیات بدرد ویلي دي. صدر ټرمپ افغان ترهګرو له د محفوظ زینو ورکولو په تورونو پاکستان باندې د لکونو ډالرو امداد بند کړی دی. عمران خان د کشمیر په شخړه هم هندوستان سره د څه قسمه روغې جوړې راوستو لوس کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د سیاست د کړه وړه د بدلولو د غریبو د ژوند خکولو او نورو ملکونو سره د تعلقاتو د خکولو د عمران خان د کامیابۍ دارمدار په ډیرو خبرو دی. په دې کې د څه قسمه اتحادي حکومت د جوړولو، د فوز لخوا په ده د پړي د څومره سستولو او د بېشانه زیاتو قرضو د تابعیا کولو خبرې شاملې دي. اخبار لیکي چې د دې ټولو مقصدونو په کامیابی سره د حاصلولو په لار کې د ده د خپل شخصیت هم کردار شته. اگر که عمران خان په ځان د یوې ډېرې ښایسته او زړه راښکونکې ځاندري خاوند دی، خو بل طرف ته خپلې خبرې نه د زر زر اوړېدو دپاره د یو ټنډ خان په تنزیه نوم هم ډېر مشهور شوی دی. نیویارک ټایمز خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د دې ټولو مشکلاتو باوجود عمران خان چې ښه تبدیلي دا وخت په بوختو کې د انختی پاکستان د پاره ډیره ضروری ده. په دې لار کې که هر څومره کامیابی ترلاسه کیږي، د دې باندې یوازې پاکستان ته فائدہ وي، ولې گاونډي ملکونو، قرض ورکوونکو او په تیره تیره امریکې ته به هم وي، کومه چې د تعلقاتو د خو یا د بدو په دواړو صورتونو کې د اسلامي ترهګرۍ خلاف هلو ځلو کې پاکستان سره تړلې را روانه ده. امریکې، چین او هندوستان له په دې وخت کې د هوښیارتیا نه کار اخیستل پکار دي، او چې څومره وسې کیږي نو باید چې د عمران خان په لاره کې پراته خنډان لرې کړي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د افغانستان چارواکي وایي چې په ختیځ افغانستان کې تیره ورځ په سرکاري ودانیو باندې شوو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دغه نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار ادان رشین تاسو وړاندې کوي.
د ننګرهار والی ویان عطاالله خوګیانی ویلي چې په جلال آباد ښار کې د دریم بریدګر وژلو سره د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو په دفتر د وسلوالو ډله ییز برید سرته رسېدلی دی. د ښاغلي خوګیانی په وینا دغه پیښه کې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. وژل شوي کسانو کې درې ترهګر هم شامل دي. د ننګرهار امنیتي قومندانۍ ویان فرید خان امریکا غږ دیو سره په خبرو کې ویلي د وسلوالو لخوا د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې د کډوالو ریاست په ودانۍ د نهي په ورځ 12:30 بجې برید ترسره شو. طالب وسلوال د دغه برید نه انکار کوي او تر اوسه بل یو ډلې د دغه برید ذمواري نه قبول کړي، خو د ننګرهار والی ویان وای داسې ښکارېږي چې دغه برید په شا د داعش وسلوالو لاس دی، ولې چې ورستو کې په ننګرهار کې شوي یو شمېر ترهګرو بریدونو ذمواري داعش وسلوالو منلي. د جلال آباد یو سکول درې امنیتي ساتونکو وجلو ترڅنګ په سکانو باندې شوي ځانمرګي برید چې په کې 19 کسانو ژوند د لاسه ورکړی و ذمواري هم داعش وسلوالو منلی وه. څېړونکي وایي داعش وسلوال اکثره عام خلک په نښه کوي، کوم چې د امنیتي پوځ په مقابله کې یو آسان هدف دی. د امریکا وتلې اخبار نیویارک ټایمز د افغانستان حکومتي چارواکو د خولې لیکي د ختیځ جلال آباد امنیت ساتلو لپاره نن د چهارشنبې یا د شورو په ورځ د افغانستان قومي پوځ پر ځای کولو فیصله کړې شوې ده. بل اړخته د فراه صوبې چارواکي وایي د نهي په ورځ په سړک کې خخ بم چاودنې سره 11 مسافر مړه شوي او 30 نور زخمیان شوي دي. د فراه والی ویان ناصر مهر وایس اف امریکا ته ویلي متاثره شوي کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د ښاغلي ناصر په وینا طالب وسلوالو په ورستو کې په دغه سیمه کې ځمکې بمونه خښ کړي وو چې هدف یې د امنیتي ځواکونه وو. تر اوسه د دغې برید ذمواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې خراب امنیت له وجې عام ولس زیات ځپلی کیږي. روانه میاشت د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوي رپورټ کې ویلی شوي سکل اولنی شپږ میاشتو کې د خراب امنیت د لاسه 1200 عام وګړي وژل شوي، کوم چې تیر 1200 کالو کې د ټولو نه زیاته شمیره ده.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
ګرانو خبرمردونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ ونیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږ یې. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې داسې هیڅ کومه اراده نه لري چې په سنگاپور کې د نړیوالې غونډې پر مهال د ایران خارجه وزیر سره ناسته وکړي، باوجود دې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران صدر سره جوهري پروګرام پر سر باندې خبرې کول غواړي. په دغه حق له نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکارا کلثوم کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د سیشنبې یا خالی په ورځ په سنگاپور کې د لس آسیایی هیوادونو د همکاري تنظیم آسیان غونډه کې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپایو او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم برخه اخلي. خو د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ پوري چارواکي د سې شنبې نهه په ورځ ویلي امکان نه لري چې دواړه به د یو بل سره لیدنه یا خبرې وکړي. دې چارواکي ویلي چې د آسیان په غونډه کې به شمالي کوریا هم برخه اخلي او د خارجه سیکرټر مایک پامپایو د شمالي کوریا د چارواکو سره د لیدو موقعه لري. خو وایي چې لا تر دا دمه د دواړو ترمنځ د خبرو اترو سه ترتیب یا سکیجول نه دی جوړ سوی. صدر ټرمپ چاسي امریکا د کال 2015 نړیوال تړون څخه وباسله. د کم تړون تر مخه په ایران د جوهري وسلو نه تیارولو په بدل کې په تهران لګول سوي اقتصادي بندیزونه کې نرمي راوستل سوی وه. صدر ټرمپ دا ګل پاورز ویلی هغه د ایران صدر حسن روحانی سره نیخ پنیغه خبرو اترو ته تیار دی. د ایتلی د وزیر اعظم سره په سپینه ماڼۍ کې د یو خبری کانفرنس په محل یو خبریال د صدر ټرمپ څخه پوښتنه وکړه چې آیا هغه به د ایران صدر حسن روحانی سره د ملاقات لپاره تیار وي او کنه. صدر ډونالډ ټرمپ په ځواب کې وویل زه په خبرو اترو یقین لرم. نوموړي زیاته کړه د ایران صدر سره د کمو شرطونو بغیر به کم وخت هم ملاقات لپاره تیار وي کچری د ایران مشر د دغه ملاقات لپاره چمتو وي. ډونالډ ټرمپ نیغ په نیغه سفارتکاري په حیثیت په وروستیو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره یو په یو ملاقات حواله ورکړه څوک چې د امریکا سره ښه اړیکې نه لري. صدر ټرمپ ویلي که ایران وغواړي نو زه ورسره لیدو ته تیار یم ولې چې ایران دا وخت یو سخت وخت ساتیریږي خو زه د ایران مشرانو سره د دوی په خوشاله لیدو کتو ته تیار یم. وروسته د سی این بی سی خبری ادارې سره د خبرو په وخت ښاغلی مایک پامپیو وویل چې صدر ټرمپ د ایرانی چارواکو سره لیدو ته تیار دی که چېرې ایرانی حکومت د خپل ولس سره کومه رویه ساتلې ده په هغه کې بدلون وکړي او په خپل ناوړه چلند کې کمی راوړي او په هغه جوړی تړون باندې رضا سي چې کم واقعي هم د جوړی وسلو مخه نیسي. صدر ټرمپ د دغه خبرې وروسته د ایران له خوا په ځواب کې ویل سوي وو چې د واشنگټن سره نیغ په نیغه خبرې اترې وروسته د هغه کېدای سي چې امریکا د ایران سره د چین، فرانس، روس، برتانیا، جرمني ته تړون کې بیرته شامل سي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړی.
د امریکا خارجه وزیر په حق لبان دی دغه بیان په حق لبان دغه تفصیلی حال تاسو واورید. بل خو ته د امریکا او ترکیه ترمنځ د اړیکو په بدو سره د ترکیه او اروپا اړیکې هم د تنوع کار شوی دی. جرمنی د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ته سرکاري سفر بلنه ورکړې ده او بل خو ته یو اردوان د شام په جګړه د جرمنی، فرانس او روس سره د خبرو اترو لپاره د غونډې تابعیا کړې. په دغه حق نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان باندې کوي.
د تیر یو کال نه زیات وخت راهسې د ترکی او اروپا ترمنځ اړیکې د ډیر زیات تاوتریخوالي ښکار شوې. دا په داسې حال چې د ترکی صدر ریسپ طیب اردوغان د اروپایي مشرانو په اړه سخته لهجه خپله کړې وه او پرې به یې د نازیانو په رنګ رویو خپلولو تورونه لګول. د ترکی لخوا اکثره به غیر د سو تورونه د اروپایي کامونو د خلکو گرفتار کولو چې پکې په خاصه توګه د جرمني وګړي شامل وو لوجې د برلین سره اړیکې تر اخیره درجه پورې خراب شوې وې. د برلین په مشرۍ یورپ د انکارا پر ضد مخپوزیاتې سخت دریز خپل کړي چې پکې مالی او اقتصادي بندیزونو دړکه شامل وې. د ګلوبل سورس پارټنر سره تعلق لرونکي سیاسي سیړنکارا اتلیا یسلدا وایي چې د ترکی او اروپایي اتحاد ترمنځ د مسلې ختمولو وجه دا ده چې اروپایي اتحاد په اخر کې د فیصلې ته ورسېدلو چې څنګه به ترکی سره لیندین کوي او بل دا چې هاغلی اردوغان په دې خبره پوه شوی چې نوموړی اروپایي اتحاد نشي یوازې کولی. د جون په میاشت کې د هاغلی اردوغان بیا منتخب کېدلو سره ورته د یورپ سره د اړیکو بیا د سره کولو موقع ملو شوی او په راتلونکو 15 کالو کې دواړو لپاره د یو بل زغمل وي. دا خبره د منځختیځ ټیکنیکل یونیورسيټي د نړۍ نړیوالو اړیکو پروفیسر حسین باکسی کوي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د ترکی اقتصادي پالیسو او ستراتیژو ته د شخړو پر ځای د نورو زیاتو مرستو ضرورت دی. که د ګډو مفادو خبره وي نو د واشنگتن لخوا د ایران نیوکلیایي پروګرام پر سر نړیوالې معاهدې نه وتلو سره انکارا او اروپایي اتحاد ته د مخالفت کولو یو شریکه موقع په لاس ورغلې. د اروپایي ملګرو په رنګ د ترکی کمپنۍ د ایران سره د تجارت پر سر د امریکایي بندیزونو سره مخ دي، خو څېړنکاران وایي چې د واشنگتن پر ضد د انکارا لخوا د یو ګډ دریز هیله لرل بې ځایه ده. د ترکی یو پخوانی ډیپلومیټ ایدن سلسن وایي چې د ایران بندیزونو په اړه د اروپایي اتحاد د هیوادونو تګلاره بدله ده. د دې سره سم د انکارا لخوا د یورپ په اړه خپلې تګلارې ته بیا نه کتلو یو مهمه خبره اقتصادي عناصر دي. صدر اردوغان د آبادکارۍ لپاره غټو پروژو جاری ساتلو په اړه ژمن دی، په کمی کې چې د نړۍ یو تر ټولو لوی هوایي ډګر جوړول او دغه رقم نورې غټې غټې پروژې شامل دي. باکسی وایي چې د دغه غټو پروژو لپاره به ښاغلي اردوغان له نړیوال مالی او قرضې ورکوونکي ادارو سره مرستې کول وي. نوموړی زیاتوي چې عراق او شام جنگونو تباه کړي او اوس یې د بیا جوړولو وخت راغلی چې ورلا د یورپ مرستو ته اړتیا ده. ترکی د شام او عراق سره پوله لري. څېړنکاران وایي چې صدر اردوغان د خپلو ګاونډیانو بیا آبادکارۍ ته د ترکی لپاره د اقتصادي موقع په سترګه ګوري. نو دغه وجه ده چې صدر اردوغان هم په دې کال کې د فرانس، جرمني او د راپورونو تر مخه د روس یوه غونډه پلان کړې چې پکې د شام د بیا جوړولو په کار باندې توجه ورکولو تمه لرل کېږي.
اوس باندې کوم اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د مذهبي ازادۍ د ودې لپاره په واشنگتن کې اوسوس شوی یوې وزارتي غونډه کې د مذهبي تشدد د مخنیوي او د مذهبي ازادۍ د یقیني کولو په لارو چارو غور وشو. د دې غونډې کوربه ملک امریکا و. په دې لړ کې د بحث یو موضوع ایران و. په غونډه کې د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ دپاره د امریکې سفیر براون بیک هم ګډون وکړو. د خپل یو مرکه کې ویلي دي چې ایران د مذهبي تشدد لحاظ سره یو بدترین ملک دی. د ویلي دي چې په ایران کې د شیعاګانو نه بغیر نورو ټولو استوګنو ته مذهبي ازادي حاصله نه ده. په دې کې سنیان، بهایی، عیسایان، یهودی او زرتشت ټول شامل دي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کالیفورنیا کې یو دستوره کې خپل تقریر کې ایران کې د مذهبي تشدد یو مثال ورکړی دی. د ویلي دي چې تیره میاشت یو عام سړی ته چې د بس ډرایورو، د دو بچو پلارو او د ګونابادي صوفي درویش نومې فرقې یو غړی و، د مرګ سزا ورکړی شوې ده. په دې د ایران د حفاظتي ځواکونو او د درویشانو ترمنځ د خونړۍ انښتې وشوي. وایي چې ده ته د وکیل نیوو اجازت هم ورکړی شوی نو، او افسوس چې د جون په 13 تاریخ سلاس نومي دغه تن په جیل کې پانسی کړی شو. د ریډیو فردا خبر دی چې د قومي سلامتیا خلاف تورونو کې پرتو 258 نورو درویشانو ته هم سزاګانې اورولې شوې دي. دوی باندې د فرورای په مظاهرو کې په برخه اخیستو د قومي سلامتیا خلاف د تلو تورونه پورې کړې شوې دي. د بشري حقونو د انجمنونو نړیوال فیډریشن په درویشانو چلیدونکي مقدمې په انصاف پورې خندا بللې ده، ځکه چې دا د بین الاقوامي اصولو او معیار داګیزه خلاف ورزي ده. په دې سزاګانو کې د جلاوطنۍ، کوړو وهلو او د اوږد قیدونو سزاګانې شاملې دي. د واشنگتن د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکې د خارجه چارو وزیر پومپیو غونډې ته لیږلي خپل یو لیک کې ویلي دي چې د صدر ټرمپ حکومت د مذهبي ازادۍ په معامله کې ډېر جذباتي دی، او نه یوازې په ایران کې ولې په ټوله دنیا کې هر ځای کې مذهبي ازادۍ ته وده ورکول غواړي، خو په دې لار کې هر ملک ته ډېرې مسلې پرتې دي. ښاغلي پومپیو وویل چې نورو ملکونو له پکار دي چې د مذهبي تشدد د مخنیوي په کار کې مونږ سره ملګري شي، چې دا شان په ګرد د دنیا کې د مذهبي ازادۍ لپاره په شریکه کار وکړو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو خبرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د خبرونو په دې ځای کې پاتې رسیدي. تاسو ته خو ورځ باړو، خا دو آباد اوسئ. د الله پامان.